ラジオ。
ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دولس ساعته پر لسیخ خپرونې له همدې شېبې پیل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبه ورځ دیارلس سوه څلور نوي یوم هجري لمریز کال د تللې میاشتې درویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 15 سره برابره ده. نوریاس نوري هم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او لري چې بیپولی ډاکټرانو نړیوال ماسه اعلان وکړ چې په کندوز کې د دوی پرې وروختون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په نتیجه کې څرګنده شو چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې پیښې په اړه د حقیقت موندل خپلواک کمیسیون فعال شوی او د څېړنې د پیلېدو لپاره د امریکا او افغانستان دولتونو موافقې ته انتظار کوي. د غرض افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د امریکا دفاع وزیر تیر ورځ دې ته اشاره وکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم د دوی اضافي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد لوړ پوځي مډال هغه پوځي تورن ته ورکوي چې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې ځانوژونکي حملې تخریب کړې وې. د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره شوی اتومي تړون تصویب کړ. سپینې ماڼۍ د روسیې هغه وړاندیز چې صدراعظم دیمتري میدویدف یې په سوریه کې د پوځي همکارۍ په اړه د خبرو لپاره متحدو ایالتونو ته استاو رد کړ او هغه یې د ورختای نښه وبلله. د امریکا دفاع وزیر تیر ورځ دې ته اشاره وکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم د دوی اضافي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. د اوسني پلان له مخې امریکا باید خپل پاتې شاوخوا لس زره پوځیان د راتلونکي کال تر اخره له افغانستان وباسي او محدود شمیر سرتیري د خپل سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي. خو اشتن کارتر تیر ورځ په واشنگټن کې یو پوځي کانفرنس ته وویل پکار ده چې د 2014 میلادي کال او تر هغه وروسته لپاره له شرایطو سره سم امریکا خپل پلان چمتو کړي. که څه هم داسې نه ښکاري چې امریکا به ډېر پوځیان په افغانستان کې پرېږدي، خو اشتن کارتر تېره اونۍ څرګنده کړه چې د ناتو یو شمېر دفاع وزیرانو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د پوځیانو د ایستلو اوسنی پلان ممکن دی چې بدل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد لوړ پوځي مډال هغه پوځي تورن ته ورکوي چې په 2012 میلادي کال په افغانستان کې ځانوژونکي حملې تخریب کړې وې. سپینې ماڼۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې اوباما دغه د ویاړ مډال تورن فلورینت ګروبرګ ته د نومبر په 12 ورکوي. دغه پوځي ته دغه مډال په دې خاطر ورکول کېږي چې د 2012 میلادي کال په اګست میاشت کې د کونړ په مرکز اسد آباد کې ځانوژونکي په نښه کړي وو او د ډیرو وژنو د مخنیوي لپاره یې د هغوی پلان شن کړی وو. د ګروبرګ د اقداماتو په نتیجه کې دغه ځانوژونکو له وخته مخکې ځانونه والوزول. د هغه د جزوتام څلور امریکایان ووژل او یو شمېر نورې ژوبل کړل. دوه دېرش کلن ګروبرګ په خپله هم څو ځایه ټپي شوی وو چې د روغتیایي دلایلو له امله په تېره جولای میاشت کې تقاعد شو. هغه لسم ژوندی پوځي دی چې د عراق او افغانستان په جګړو کې د ویال دغه مډالونه ورته ورکول کېږي. وو نورو پوځیانو ته دغه مډالونه له مرګ وروسته ورکل شوی دي. د بې پوله ډاکټرانو نړیواله ماسه وایي د وروستیو څېړنو له مخې معلومه شوې ده چې په کندوز کې د اکتوبر په درېیمه د دوی پر یوه روغتون په بمباري کې د دوی دوه نورو ډاکټران هم وژل شوي دي. مخکې د 22 کسانو د وژلو راپورونه ورکړل شوي وو. د دې روغتون نه ناروغان لا هم ترې تم دي. په دې ترڅ کې د حقیقت موندنې یو خپلواک کمیسیون ګمارل شوی دی او وایي چې د تحقیقاتو لپاره چمتو دي. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل دې کمیسیون د خپل کار د پیلېدو لپاره د افغانستان او امریکا حکومتونو ته خپل وړاندیز استولی دی. د بې پوله ډاکترانو د دې کمیسیون چمتووالی استایلی دی. د ګډو ګټو د همکاري سازمان وایي تر ټولو ستر ګواښ دوی ته اوس له افغانستان نه متوجه دی. دې سازمان تېره ورځ په موسکو کې غونډه لرله. تر غونډې وروسته یې په یوې اعلامیې کې دغه ګواښونه جدي وبلل. په غونډه کې له افغانستانه د دوی هیوادو ته د نشه موادو د قاچاق پر زیاتوالي او له افغانستانه منځنۍ آسیا ته د افراطي ډلو نفوس ته اندېښنه ښکاره شوه. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 50 اورونو یوه ورځنۍ لوبه ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوټک چې له ملي ټیم سره په مرکز هراري کې دی ازادي راډیو ته وویل چې کرکټ بورډ یو شمېر نویو ځوانانو ته چانس ورکړی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ یو شمېر نویو ځوانانو ته چانس ورکړی دی، لکه فرید ملک شو او همداشان فاطمه شاهدي
نجیب دران او هیر دنوی چې د نلیزر لپاره مچې د افغانستان لپاره یو ځوان لوغړی لوبیږي هغه رشید ارمان ده.
د افغانستان ملي ټیم به د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د اکتوبر تر 23 پورې 15 ورځنۍ لوبې ترسره کړي. زیمبابوې د نړۍ په هغو لسو لوبډلو کې یوه ده چې د کرکټ د نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري. د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره شوی اټومي تړون تصویب کړ. دغه شورا یوه ورځ وروسته پر دې تړون غونډه وکړه چې د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني د حکومت ملاتړ وکړ چې د جولای په 14 د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره اټومي تړون کړی دی. د ایران د نگهبان شورا د نگهبان د شورا د 12 کسیزې محافظه کار ډلې له تایید سره اوس اټومي تړون قانوني بڼه خپله کړه. نگهبان شورا د ایران د ملي امنیت عالي شورا ته واک ورکړ چې اټومي تړون تطبیق کړي، خو که چیرته نړیوالو قدرتونو له ژمنې سره سم بندیزونه لرې نه کړل یا یې نور بندیزونه ولګول، دغه شورا به دغه تړون فسخ کوي. نگهبان شورا همداراز پر حکومت غږ کړی دی چې پرې نږدې د امریکا متحدو ایالتونو او لویدیز له دې تړون څخه داسې ګټه پورته کړي چې په ایران کې نفوذ وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چوهدري نثار اعلان وکړ چې تر 14,000 ډیر امنیتي ځواکونه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د محرم د میاشتې په ترڅ کې د فرقه ایي شخړو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای شوي دي. چوهدري نثار تېره ورځ وویل چې شاوخوا 10,000 اضافي پوځیان او 6,300 دولتي ملیشه ځواکونه به د امنیت په ټینګولو کې برخه واخلي. نن په پاکستان کې د محرم لومړۍ ورځ د هر کال د محرم په میاشت کې په پاکستان کې فرقه ایي شخړې رامنځته کیږي. په پاکستان کې نږدې 40% شیعه ژوند کوي او په تېرې یوې لسیزه کې په دې هیواد کې د فرقه ایي شخړو په ترڅ کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ د روسیې هغه وړاندیز چې صدر اعظم دیمتری مدویدف یې په سوریه کې د پوځي همکاري په اړه د خبرو لپاره متحدو ایالتونو ته استاو رد کړ او هغه یې د ورختایي نښه وبلله. له امریکا څخه د مدویدف د کتنې وړاندیز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سشنبې پورس کړی و چې سمدستي پرون د سپینې ماڼۍ د ویان جوش ارنس لخوا رد شو. واشنګټن او موسکو چې دواړه په سوریه کې هوایي عملیات مخته وړي، د دې لپاره چې د پوځونو ترمنځ تصادفي پیښې رامنځته نه شي په خپلو کې خبرې کړي دي. خو واشنگتن د پراخه همغږۍ په اړه خبرې رد کړې دي او ویلې دي چې تر هغو به دغه خبرې ونه کړي چې روسیه د بشار الاسد رژیم ملاتړ ته ادامه ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موسکو په عراق کې د داعش پر ضد جګړه کې د بغداد له موافقې سره سم ما مرسته کوي. لاوروف په فنلند کې تېره ورځ وویل دا ضروري ده چې له تروریزم سره په مبارزه کې د عراق د حکومت او د عراق د کردستان د سیمې ترمنځ همکاري ملاتړ وشي او په دې برخه کې روسیه د عراق په موافقې هلې ځلې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل په بغداد کې د استخباراتو په نوي مرکز کې د روسانو، عراقیانو، ایرانیانو او سوریایانو تر څنګ که نور ډلې دلچسپي لري همکاري کولی شي. د عراق د پارلماني وغړي د سهشنبې په ورځ ویلي و چې د استخباراتو د همدې مرکز په مرسته پر داعش د عراق دننه بمباري کیږي.
پام وکړئ، له ازادۍ راډیو نه د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالاتو ته. کابل د تودوخې لوړه درجه 22.12، اسمان شین. کندهار هم اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.10 اټکل شوې. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 29.13، اسمان زای زای وریز. هرات هم اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 22.18 ښودل شوې. غزنی د تودوخې لوړه درجه 24.9، اسمان شین. گردیز هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.8 خودل شوې. او په پای کې بامیان د تودوخې لوړ درجه 21.8، اسمان شین خودل شوې ده.
ازادي رادیو اوري. د بې پولې ډاکترانو نړیوالې ماسې اعلان وکړ چې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په ترڅ کې څرګنده شوه چې دوه نور ډاکتران هم وژل شوي دي. دغه پیښې په اړه د حقیقت موندنې خپلواک کمیسیون فعال شوی او د څېړنې د پیلېدو لپاره د امریکا او د افغانستان حکومتونو موافقې ته انتظار کوي.
Now we need the agreement of the United States and Afghan government to have this investigation start.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر وکیلانو، قومي مشرانو او دیني عالمانو د ملي امنیتي ارګانونو تر څنګ د قومي ملیشو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ.
شرف ساتل، د سر ساتل، د عزت ساتل، د مال ساتل دغه دغه ځوانان کوي چې په ملي اردو، ملي پولیسو کې دي او ملي امنیت کې دي. نور د تشدد سیاست نه کوو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم چارواکي وایي چې په زیمبابوې کې د سبنۍ لوبې لپاره چمتووالی نیولی.
لکه څنګه چې تاسو ولیدل د چیرمن 11 زیمبابوی لوبډلې په وړاندې افغانستان لوبډلې ښې لوبې ترسره کړې. همدا ډول ان شاء الله د ملي لوبډلې په وړاندې هم زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې به هم د کندوز له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې د راټولولو له یوه مرستندوی سره خبرې واورئ.
مونږ خو پرون دغه کیمپ لګوو، مونږ فلحال په شارینو کې یو او دا دوهمه ورځ ده، نو خلک خپل اخلاص کوي، په خپل اندازه باندې چې هر څونه د سړي وس وي راضي او کومک کوي.
د بی پولی ډاکټرانو نړیوالې ټولنې اعلان وکړ چې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په نتیجه کې څرګنده شوه چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي. دغې نړیوالې ټولنې وویل له سیمې سره یې اړیکې ټینګ شوي او داسې ښکاري چې یو شمېر ناروغان هم انتري تم دي. په ورته وخت کې یو خپلواک کمیسیون د دغې پیښې د څېړنې لپاره جوړ شوی دی او د افغانستان او امریکا د حکومتونو موافقې ته انتظار کوي څو خپل کار هم پیل کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د بی پولی ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي په کندوز کې د امریکا د هوایي برید په ترڅ کې چې د اکتوبر په درېمه د دوی پر یوه روغتون یې وکړ، د مړیو شمېر څلور ویشتو ته رسېدلی دی. دغې مؤسسې د چهارشنبې پر ورځ وویل له څېړنو وروسته دوی د دوو نورو ډاکټرانو د مړینې په اړه معلومات ترلاسه کړل. د بی پولی ډاکټرانو د مؤسسې ویاند فرانس پریس اژانس ته وویل مخکې د دوی دوه ویشت کارکوونکي تری تم وو او اوس د کندوز له ښار سره د اړیکو تر ټینګېدو وروسته ورته معلومه شوه چې په دې پیښه کې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې روغتون نه ناروغان لا هم اورک دي او د هغوی د موندنې لپاره هڅې روانې دي. بل لور ته یو خپلواک کمیسیون چې د دې پیښې لپاره ګمارل شوی دی وایي دوی چمتو دي چې کار پیل کړي. د دې کمیسیون په اړه د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل کمیسیون د کار د پیلېدو لپاره کابل او واشنگتن ته وړاندیز کړی دی. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې د هر راز تحقیقاتو لپاره د دغو دوو هیوادو د حکومتونو موافقه پکار ده. د بی پولی ډاکټرانو د مؤسسې د اپراسیون مشر برت جینسنس رویټرز اژانس ته وویل دا ډیره مهمه ده چې د حقیقت موندنې کمیسیون خپل کار پیل کړي. هغه څه چې مهم دي دا دي چې د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون فعال شوی او د دغه وحشي برید څېړنې ته چمتو دی. دا یو ښه ګام دی. اوس موږ د امریکا او افغانستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لرو څو څېړنه پیل شي. جینسنس زیاته کړه چې دغه کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی چې هیڅوک تر اوسه د هغه د کار په اړه معلومات نه لري او تر اوسه یوازې د سویس حکومت د هغوی ملاتړ کړی دی. د جینسنس په وینا د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون تر اوسه کله هم فعالیت نه دی کړی او څه چې اوس مهم دي هغه د کندوز د پیښې په اړه د حقیقت معلومول دي. په دغه 15 کسیز کمیسیون کې ډیپلوماتان، پخواني پوځي افسران او ډاکټران شامل دي.
به هم په کندوز کې تم کې د کندوز چارواکي د دغه ښار د عملیاتو پر مهال د سلګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي او وایي چې دوی ولسوالۍ هم له طالبانو نیولې دي. د کندوز سرپرست والی ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو ولایت د تصفیه لپاره د افغان ځواکونو عملیات روان دي او طالبان په تیرو څه باندې دوو اونیو کې سخت ځپل شوي دي. بیا هم له احمد شبره.
په کندوز کې چارواکي وایي چې د چهاردری او قلعه زال ولسوالیو د مرکزونو له نیولو وروسته اوس ځواکونه د دغو دوو ولسوالیو په لرې کلیو او بانډو کې د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکوي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل چې د ارچی په ولسوالۍ کې به هم عملیات پیل شي.
هنوز عملیات آغاز نشده، امیدوار هستم با تصفیه ولسوالۍ چهاردره
تر اوسه په ارچی کې عملیات نه دي پیل شوي. هیله من یم چې د چهاردرې ولسوالۍ، قلعه زال ولسوالۍ او خان آباد ولسوالۍ تر تصفیه وروسته به زموږ عملیات په دشت ارچی ولسوالۍ کې هم انشاءالله پیل شي. د راپورونو له مخې تېره ورځ د خان آباد ولسوالۍ لاره د خلکو پر مخ پرانستل شوه او د دې ولسوالۍ په کلیو کې هم افغان ځواکونو د پلټنې عملیات پیل کړي دي، خو هغه سي چټک نه دي لکه څنګه چې په چهاردره کې روان دي. په چهاردرې ولسوالۍ کې افغان ځواکونه د نوابات سیمې ته رسېدلي دي. د کندوز سرپرست والی وایي چې په نوابات کې افغان ځواکونه خپل عملیات نه دروي. افغان ځواکونو توقف نه دی کړی. زموږ د ځواکونو یوه ډله د کندوز د سقوط پر مهال هغه لوري ته بنده پاتې شوې وه. اوس مو ځواکونه له هغوی سره یو ځای شوي دي. د کندوز په ټولو شپږو ولسوالیو کې دولت مخالفه وسلوال فعال دي. کله چې مې د کندوز له سرپرست والی حمدالله دانشي څخه پوښتنه وکړه چې کله به ټولې ولسوالیانې تصفیه کېږي، هغه وویل
جنګ خو پیشبینیش بسیار مشکل است.
د جګړې وړاندوینه ډېره ګرانه ده، خو زه هیله لرم که خدای کول موږ به ډېر ژر د دشتې ارشی او د قلایزال او خان آباد ولسوالیو پاتې برخې تصفیه کړو. طالبانو د سپتمبر په 28مه د کندوز ښار ونیو او د نږدې دوو اونیو په ترڅ کې چې په کندوز ښار کې افغان ځواکونو د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته عملیات وکړل، د سرپرست والی په وینا شاوخوا 600 طالبان وژل شوي، 15 شپېته یې اسیران شوي او نږدې 800 نور ټپیان شوي دي. طالبانو په کندوز کې د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو روانه اونۍ یې په یوې اعلامیې کې چې ازادي راډیو ته هم راستولې وه وویل چې د کندوز له ښاره د ملکیانو د حفاظت لپاره خپل ځواکونه په شا کوي. د کندوز د عملیاتو پر مهال تر دې دمه د دې ولایت د چارواکو په وینا 12 افغان سرتیري وژل شوي دي.
او سم یو ځل بیا په مکړی د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا دفاع وزیر تیر ورځ دې ته اشاره وکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم د دوی اضافي ځواکونه په افغانستان کې امپات شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد لوړ پوځي مډال هغه پوځي تورن ته ورکوي چې په 2012 میلادي کال په افغانستان کې ځان وژونکي حمله تخریب کړې وې. د بی پولی ډاکټرانو نړیواله ټولنه وایي د وروستیو څېړنو له مخې معلومه شوې ده چې په کندوز کې د اکتوبر په 3مه د دوی پر یوه روغتون بمباري کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل شوي. مخکې د 22 کسانو د وژلو راپورونه ورکړل شوي و. د روغتون 9 ناروغان هم لا ترې تم دي. د ګډو ګټو د همکارۍ سازمان وایي تر ټولو ستر ګواښ دوی ته اوس د افغانستان له لورې متوجه دی. دې سازمان تېره ورځ په موسکو کې غونډه لرله. تر غونډې وروسته یې په یوې اعلامیې کې دغه ګواښونه جدي وبلل. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 50 اورونو یوه ورځنۍ لوبه ترسره کړي. د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره شوی اټومي تړون تصویب کړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې تر 14,000 ډیر امنیتي ځواکونه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د محرم میاشتې په ترڅ کې د فرقه یي شخړو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای شوي دي. سپینې ماڼۍ د روسیې هغه وړاندیز چې صدراعظم دیمیتری میدویدف په سوریه کې د پوځي همکارۍ په اړه د خبرو لپاره متحدو ایالتونو ته استاو رد کړ او هغه د ورختای نښه وبلله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو په عراق کې د داعش پر ضد جګړه کې د بغداد له موافقې سره سمه مرسته کوي. ازادي رادیو اورې د سهار و بجې اولس دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. رضوان مراد یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی اوباما له افغانستان څخه د ځواکونو د ویستلو پر پلان له سره غور کوي. نیویارک ټایمز د لوړ رتبه امریکایي چارواکو په حواله لیکي داسې ښکاري چې د ولسمشر اوباما لیوالتیا دې ته زیاتېږي چې د القاعده او داعش پر ضد د مبارزې لپاره کافی اندازه سرتیری په افغانستان کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان وروستیو تحولاتو ته په پام سره پر سپینې ماڼۍ فشارونه زیات شوي دي چې له افغانستان نه د سرتیرو د وستلو پر پلان له سره غور وکړي. نیویارک ټایمز زیاتوي ولسمشر اوباما اعلان کړی ده چې په افغانستان کې د امریکا جګړه مخ په ختمېدو ده، خو د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام سره د امریکا دفاع وزارت، کانګرس او د ملي امنیت اداره په دې باور ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت خورا اهمیت لري. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا ولسمشر اوباما اداره په اوس وخت کې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه پر مختلفو پیشنهادونو غور کوي. دا مطلب لیکوال وایي یو پیشنهاد چې اوسمهال پرې زیات تمرکز کیږي د امریکا د پوځ د پخواني لوی درستیز لخوا وړاندې شوی دی. جنرال مارټن ډیمسي تیر اوړی پیشنهاد وکړ چې له 3 تر 5 زرو امریکایي سرتیري دي له 2018 کال وروسته هم په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په هدف وساتل شي. نیویارک ټایمز زیاتوي پینټاګون هم ولسمشر اوباما ته وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې د حاضرو 9,300 سرتیرو ځواک دي په دې هیواد کې پاتې وي. فارن پالیسی خبرونه بیا له افغانستان څخه د تعلیم یافته ځوانانو او پوخ قشر د وتلو پړه د ملګرو ملتونو اندېښنه راخستې ده. فارن پالیسی وایي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې مشر چې 13 اونۍ له افغانستان څخه ستون شوی دی خبرداری ورکړی چې په کندوز ښار او د افغانستان په نورو سیمو کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی. جان ګنګ فارن پالیسی خبرونې ته ویلي د طالبانو وروستیو فعالیتونو د بشري مرستو د رسولو چارې له سترو خنډونو سره مخ کړي دي. نوموړي ویلي د افغانستان ورو او متزلزل اقتصادي وده له دې هیواد څخه د تعلیم یافته قشر د وتلو سبب شوې ده. فارن پالیسی زیاتوي افغان حکومت باید په یو وخت کې له دوو سترو چیلنجونو ووځي، لومړی امنیت ټینګ کړي او دوهم خپلو خلکو ته د پوهنې د اسانتیاو برابرولو او د هغوی د ژوند د سطحې د لوړولو په اړه اطمینان ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې مشر جان ګینګ فورن پالیسي ته ویلي د پیسو نړیوال وجهي صندوق اټکل کړی چې د افغانستان اقتصاد به سږکال 14% کې وده وکړي، خو د نوموړي په خبره د نړیوالو مرستو د کمښت او د روان تاوتریخوالي له امله داسې ښکاري چې د افغانستان د اقتصاد وده به یوازې 1.6% وي.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر وکیلانو، قومي مشرانو او دیني عالمانو د ملي امنیتي ارګانونو تر څنګ د قومي ملیشو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ. د قومي مشرانو او وکیلانو او دیني عالمانو چې په کابل کې راټول شوي وویل که چیرې حکومت په ختیځو ولایتونو کې د ناامنیو مخه په خپله ونه نیسي نو ستونزه به تر کابله هم راورسېږي. تفسیر د یوسف خان ځدران په راپورټ کې.
په هیواد کې د نامنیو زیاتېدو د ډېرو نورو سیمو په څیر د ختیځ زون مشران او مخور هم اندېښمن کړي او د مرکزي حکومت څخه وار د مخه جدي کړنې غواړي. د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان یو شمېر وکیلان، قومي مشران، مدني فعالان او عالمان وایي چې ورځ تر بلې په دغه زون په تېره بیا ننګرهار کې وضعیت خرابېږي، خو حکومت یې په وړاندې لازم اقدامات نه دي کړي. ویناوال چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وو ویلي چې افغان حکومت باید د دغو ستونزو د حل لپاره له امنیتي ځواکونو کار واخلي او چاته اجازه ورنکړي چې خپل سر وسلې پورته خلک تنظیم او د امنیت راوستلو ژمنې وکړي. پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی میرویس یاسینی وایي چې حکومت او خلک باید په ګوندونو او ډلې پسې ولاړ نه شي، بلکې یوازې امنیتي بنسټونه پیاوړي کړي.
ټول مخ ملتونه هغه د دغه ملي ارګانونو تر شا ولاړ دي او هر وخت چې اولویت بندي کېږي، لکه ما چې څنګه وویلې، دا د دین د مصالحو اولویت هم دی چې شرف ساتل، د سر ساتل، د عزت ساتل، د مال ساتل، دغه دغه ځوانان کوي. دغه زموږ خویندې چې په ملي اردو کې دي، دغه زموږ ورونه پاچاهته چې په ملي اردو، ملي پولیسو کې دي او ملي امنیت کې دي. نور د تشدد سیاست نه کوو.
د ختیځ زون مشران داسې مهال د ملیشو او خپل سرو وسلوالو پر ځای د ملي امنیتي ځواکونو په تجهیز، پیاوړتیا او ملاتړ ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره ډیرو دولتي چارواکو د خپلو خلکو په مرسته د مخالفینو سره د جګړو ژمنې کړې دي. که څه هم د ختیځ زون دا مشران د چا نوم نه اخلي، خو په دې وروستیو کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د جنګېدو ژمنه کړې او ویلي دي چې دا سیمه به د مخالفینو په هدیرې بدلوي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح دین ربانی په بدخشان او بغلان کې د ولسی پاڅونونو ملاتړ وکړ او خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. د جمهور رئیس لومړی مرستیال بیا د همدې هدف لپاره په پریاب او سرپل ولایتونو کې جګړه وکړه او د راپورونو په اساس ګڼ شمېر کسان په شمالي ولایتونو کې مسله شوي دي. که څه هم ډېر خلک دا کار د قومي ملیشو جوړولو او امتیاز اخیستلو لپاره هڅې بولي، خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په خپلو سیمو کې دا هڅې د ملیشو جوړولو په معنا نه دي، بلکې خلک حق لري چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. په داسې حال چې په دې وروستیو کې له کندوز نیولې بیا تر ننګرهاره او پایتخت امنیتي پیښې ډېرې شوې، د ختیځ زون مشران وایي چې حکومت باید د حل لاره یوازې په جنګ کې ونه لټوي. دیني عالم او پولیسي جرګه کې د لغمان د خلکو پخوانی استازی سید رحمان وایي
اساسي قانون د خدای د کلام آیات نه ده چې تغییر خوړل ناروایي. حکومت که د اساسي قانون په تغییر خوړل امن راځي، ده تغییر ورکا. زه په صراحت سره کوم چې حکومت که پر دې باندې کار کوي چې ته د خپل اردو قوي کې دا کار وکړه، نه زه په حکومت کوم چې په اداري سیستم کې اصلاحات راواله.
د ختیځ زون ځینې دا مشران داسې وخت د نظام او خپل امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا ټینګار کوي چې له دې وړاندې جمهور رئیس غني هم ویلي نه غواړي ملکي کسان جنرالان شي. جمهوري ریاست د کندوز له سقوط وروسته له هغو خلکو چې په خپل سر یې د وسلو پورته کولو هڅه کوله وغوښتل چې که څوک د مخالفینو په وړاندې د جګړو اراده لري له امنیتي ځواکونو سره دې یو ځای شي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است جبیر
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
د نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ناامنۍ او ریښي او د سولې امکانات څېړل کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ، خپل نظر شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له مسؤلو چارواکو یې وکړئ. ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز هراري کې د 50 اورو لوبه وکړي. افغان ټیم به د روانې میلادي میاشتې تر 26 د زیمبابوې له ملي ټیم سره چې د کرکټ نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري 15 ورځنۍ مسابقې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل څخه د سبنۍ لوبې د چمتووالي پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې وکړه. فرید هوټک په ځواب کې وویل
د افغانستان په ټیم کې به په سبانۍ لوبې کې ځینې نوي لوبغاړي هم افغانستان داخل کړي او کنه پخواني لوبغاړي به ولوبي شي؟
افغانستان یو ځل بیا هم یو شپږ نو ځوانانو ته چانس ورکړی ده، لکه فرید ملک شو او همداشانتې نور اشفاق الله شاهدي، نجیب ودران او یو شمېر نور لوبغاړي، ځوان لوبغاړي دي چې هغه د ملي لوبډلې سره اوس په دغه سفر کې شته دي. او هېره نه وي چې د لومړي ځل لپاره به چې د افغانستان لپاره یو ځوان لوبغاړی لوبېږي، هغه رشید ارمان ده.
دغه نوی لوبغاړی چې تاسو یاد کړه، څرنګه دی به په اوله لوبه کې دا چانس ترلاسه کړي چې ولوبي شي؟
رشید ارمان د افغانستان لسکل لوبډله کې لوبه کړې ده، ښه نتیجه اخیستې ده او همداشانتې په کورني کرکټ کې ډېر ښه لوبېدلې ده، تعلیماتي کمپونو کې نتیجه خبر کړې ده. انشاءالله نوموړی به په دغه شرایطو کې ډېر ښې لوبې ترسره کړي.
د افغانستان په بالرانو کې څرنګه نوي لوبغاړي شته پکې او کنه هغه پخواني بالران لوبوي او کوم مهم بالر نه لوبوي؟
تر اوسه پورې پریکړه نه ده شوې چې کوم لوبغاړي به لوبېږي او کوم لوبغاړي به نه لوبېږي. نو هغه اتله ما چې تاسو ته مخکې څه نه شم ویلی، په خطر د دې چې یو لوبغاړی هم نشي کولی چې مخکې خپل سکواډ اعلان کړي.
هوتک صاحب، د مرکې په دې پای کې راته وایي چې سبانۍ لوبې ته څومره امید لري چې افغانستان به یې وګټي؟
لوبغاړي ګورم رښتیا هم چې د ورځې درې ساعته په اکاډمۍ کې تمرینات ترسره کوي، په لوبغاړي کې تمرینات ترسره کوي، په بېلابېلو برخو یعنې په توپوهنه، توپاچونه، توپنیونه کې. او همداشانتې درته ویلی شم چې جیم کوي، بیا هغې نه وروسته راشي سویمنګ لمبا ته ولاړ شي. دا هغه څه دي چې دوی لپاره یو تقسیم اوقات جوړ شوی، خپل تقسیم اوقاتو مطابق باندې دوی ټول خپل پروګرامونه سرته رسوي او ترسره کوي. زه درته ویلی شم چې انشاءالله افغان ملي لوبډله به په راتلونکو نړیوالو او شلوریزو لوبو کې خپل هېوادوالو لپاره ښه زیری ولري.
خو د زیمبابوې د لوبې په اړه مو ونه ویل چې څوک به وګټي.
زموږ لوبډله پیاوړې لوبډله ده او خپل چمتووالی پوره نیولی ده. دا لوبه ده چې د میدان کې معلومېږي چې کومه لوبډله به ګټي، کومه لوبډله به نه ګټي. خو زه په خپل لوبډله باندې باور یم چې انشاءالله نتیجه به ډېره ښه وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتکو.
د ژوند رنگونه
اول خو سلام.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
نوم مو څه دی او د کوم ځای یې؟
احمد طارق مې نوم دی او د کابل ولایت یم.
اوس تاسو شاته یو بینر یا یو پرده لګیدلې ور باندې لیکل شوی دی چې د خیر کار لپاره راشي، او مخې ته مو د پیسو لپاره یو بکس ښی دی، دا څه لپاره؟
دا خو د کندوز د تیر هفته د جنگونو را په دې خوا چې کوم خلک جنگ ځپلی وو، ډېرې کورنۍ بې کوره شوې، سرپرستونه یې د لاسه ورکړه، زمن یې د لاسه ورکړه، او اوس په ډېر بد حالت کې قرار لري چې ټولو خلکو ته معلومه ده. په لوږه او په تند شپې ورځې تېروي، زخمیان لري خو تداوی لپاره هیڅ نه لري. نو دغه کمپونه لګېدلي دي د نهاد جوانان مسلمان او د خیریه ټولنې احسان له خوانه چې دا کومکونه راجمع کړي او بیا یې هغوی ته ورسوي.
تاسو په سر هم داسې یو ځانګړې خولۍ ده او کوم واسکټ مو شي اچولې ده، ما بي رنگ لري او همدغه شعار ور باندې لګېدلی چې د خیر کاري پاره راشي. نو تر اوسه څومره خلکو څه ډول مرستې کړي در سره؟
مونږ خو پرون دغه کیمپ لګو، مونږ فلحال په شارینو کې یو او دا دوه مورز دنو. خلک خپل اخلاص کوي، په خپل اندازه باندې چار سونه د سړی وسوي راځي او کومک کوي.
زه چې دا څو شپې تاسو سره ناست یم، ډیر کم کسان راځي مرستې ته، یا دلته نقدي پیسې اچوي یا څنګه؟ کله کله ګیله نه درته دریږي؟
زه خو داسې فکر کوم چې کابل خلک خو زده سیادت لري چې نا وخت را باسيږي بازار نو، بیا خصوصا شارینو دلته د خلکو ګڼه ګڼه ما زیګر طرفو کې زیاته وي.
یعنی تا هیله م امدادا چې بیا به زیاته
او ان شاء الله، ځکه پرون موږ سحر کې هم د خلک راتل کم کم، خو ورسته خلک را زیات شو، خلکو مینه او خود او اخلاص یو.
کله خو څوک ډیره پښتني نه درنه کوي، یا وای خو ناش دا وسې ځای ته رسیږي کنه رسیږي، ځکه خلک شکونه کوي.
طبعا بعض خلک راځي پښتنه کوي او موږ هم جواب ورته ورکو او حق هم د پښتنه وکي. مونږ ان شاء الله ورته وایو ورته ثبوت لرو.
کله یو کومه کوونکی نه چې ډیر متاثر شوی وي یا خبر نه یا د هغه ډیرې مرستې نه که خاطرې راته وایي.
پرون چې زمونږ اوله ورځ وه داسې د تقریبا د 12:30 وخت و او یو ورور راغی او ویې ویلې چې تاسې کندوز دپاره دا مرستې ټولوئ. ما ورته ویلې چې هو او هغه $300 مونږ ته وسپارل او ویې ویلې چې بس دا تاسې هغوی ته وسپارئ. نو یقینا چې داسې مرسته څوک وکړي خامخا قابل د تقدیر وي او الله دې اجر ورکړي.
او هر څوک تر خپله وسه پړ دی که نه چې هر چا هر څومره وس و د هغه ځوان به ډېر وس و نو
او بالکل خو زړه هم غواړي د الله تعالی توفیق هم وي خلک ځینې
د ځینو زړه په پیسو نه کېږي.
بالکل همداسې
ښه نو خوشحاله اوسې تاسو ته دې خدای اجر درکړي چې دلته ناستې او خلکو ته خیر رسوئ.
مننه ژوندی اوسې.
د هغوی ژوند رنګونه چې په کندوز کې د زیانمن شو خلکو لپاره د یو رضاکار سره د مرستو راټولولو له یو رضاکار سره خبرې شوې وې. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. خو د بلې لپاره سلطان محمد سرور سړي ته راغلی. مهرباني سرور.
نوری صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در آغاز مطالب و گزارش های مجله خبری صبح امروز پنجشنبه 23 میزان و 15 اکتبر که به میزبانی من سلطان محمد سرور و همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود خواهید شنید که مؤسسه بین المللی دکتران بدون سرحد می گوید در حادثه اخیر بمباردمان شفاخانه آنها در قندوز دو دکتر دیگر آنها نیز کشته شده اند که شمار تلفات به 24 نفر می رسد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. روز بین المللی دهقانان زن امروز تجلیل می شود. وزیر دفاع امریکا دیروز چهارشنبه گفت که بعد از سال 2016 هم شاید قوای اضافی امریکا در افغانستان باقی بماند. کشورهای عضو سازمان امنیت دسته‌جمعی میگویند که بزرگترین تهدید به آنها اکنون از سرحدات افغانستان به چشم می‌خورد. وزیر داخلی پاکستان اعلان کرد که بیش از 16,000 سرباز امنیتی در جریان ماه محرم در مناطق مختلف پاکستان جابجا ساخته می‌شوند تا از برخوردهای فرقه‌ای جلوگیری کنند. و قصر سفید پیشنهاد مسکو مبنی بر بازدید صدر اعظم روسیه از واشنگتن برای بحث روی همکاری در سوریه را یک نشانه از ناامیدی مسکو خوانده رد کرد. تفصیل اخبار. روز بین المللی دهقانان زن امروز تجلیل می شود. وزیر زراعت و آبیاری و مالداری افغانستان اسدالله ضمیر دیروز در کابل در جریان افتتاح نمایشگاه سه روزه زراعت و محصولات گفت که حکومت می خواهد نقش زنان در سکتور زراعت توسعه پیدا کند.
توجه جدی به فعالیت های زنان در سکتور زراعت و مالداری ما را مصمم ساخت تا استراتژی ملی نقش زنان را در سکتور زراعت ایجاد نماییم. این استراتژی در راستای مهار نمودن بحران غذایی و ایجاد افغانستان مسئول از لحاظ مواد غذایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
افغانستان هر سال به ارزش $3 میلیارد آمریکایی محصولات زراعتی از جهان وارد می کند. وزیر دفاع امریکا دیروز چهارشنبه گفت که بعد از سال 2016 میلادی جاری هم شاید قوای اضافی آنها در افغانستان باقی بمانند. بر اساس پلان موجود امریکا باید قوای باقی مانده خود را که در حدود 10,000 نفر می شود تا اخیر سال آینده از افغانستان بیرون کند و یک تعداد محدود سربازان آن در سفارت این کشور جابجا خواهند شد. اما اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا دیروز در یک کنفرانس نظامی در واشنگتن گفت که بسیار ضرور است که پلان امریکا در این مورد بعد از سال 2016 یعنی سال آینده با در نظر داشت شرایط عیار ساخته شود. گرچه چنین به نظر می رسد که امریکا تعداد زیادی عساکر خود را در افغانستان باقی بگذارد، ولی آشتن کارتر هفته گذشته گفته بود که یک تعداد از وزرای دفاع کشورهای ناتو می گویند پلان فعلی خارج ساختن قوا از افغانستان شاید تعدیل شود. رئیس جمهور امریکا اعلیترین نشان نظامی این کشور را به یک افسر امریکایی به خاطر تلاش جلوگیری از حملات انتحاری 2 سال قبل در افغانستان می دهد. قصر سفید روز سه‌شنبه گذشته اعلان کرد که رئیس جمهور باراک اوباما این مدال افتخاری را به تورن فلورنت ای گروبرگ می دهد. این نشان به خاطر بوای داده می شود که او مهاجمان انتحاری را که قصد داشتند همه همقطاران گزمه وی در اسلاباد مرکز کنر را بکشند شناسایی نموده از حمله آنها جلوگیری کرده بود. اگرچه بمهای مهاجمان توسط اقدام تورن فلورند قبل از حمله منفجر ساخته شدند، ولی باز هم در این حادثه 4 عسکر آمریکایی کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. تورن گروبرگ که در این حادثه از ناحیه پای به شدت زخمی شده بود، در ماه جولای گذشته متقاعد ساخته شد. مؤسسه بین المللی دکتران بدون سرحد اعلان نمود که با بررسی های اخیر در مورد حمله قوای هوایی آمریکا بر یک شفاخانه آنها در ولایت قندوز معلوم شده است که 2 دکتر دیگر این مؤسسه نیز در این حادثه کشته شدند که اکنون تعداد این تلفات به 24 نفر می رسد. 9 مریض این شفاخانه هنوز هم مفقود می باشند و تلاش ها برای پیدا کردن آنها جریان دارد. در این میان کمیسیون مستقلی که برای تحقیق در مورد این حادثه موظف شده است میگوید که آماده آغاز کار است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در جریان برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. قرار است فردا جمعه تیم ملی کرکت افغانستان یک بازی 50 اووره یک روزه با تیم زیمبابوه داشته باشد. مسئول رسانه های کرکت بورد افغانستان فرید هوتک که با تیم ملی به حراره مرکز زیمبابوه رفته است و رادیو آزادی اظهار داشت که بازیکنان افغان در چند روز گذشته در زیمبابوه تمرینات جدی انجام دادند و او امیدوار است که تیم ملی افغانستان نتیجه خوب به دست آورد.
تیم کرکت ملی کرکت افغانستان از طرف 5 به ایسو به طرف زیمبابوه از تیم ملی حرکت کرده بود و قابل یادآوری است که تیم کرکت ملی افغانستان در چند روز با انتظام الحق آمادگی خاص خود را گرفته و مسابقات انشاءالله که فردا در برابر زیمبابوه نتیجه خوب خواهد داشت.
زیمبابوه یکی از جمله در کشور می باشد که عضو کامل فدراسیون جهانی کرکتند. کشورهای عضو سازمان امنیت دسته جمعی میگویند که بزرگترین تهدید به امنیت آنها اکنون از سرحدات افغانستان به نظر می‌خورد. دارالانشای این سازمان در یک اعلامیه خود گفته است که مقامات این کشورها که دیروز چهارشنبه در مسکو مجلس داشتند همه این تهدیدها را جدی گرفتند. در اعلامیه آمده است که در این اجلاس در مورد افزایش قاچاق مواد مخدر افغانستان به این کشورها، فعال شدن گروه های افراطی اسلامی در افغانستان و خطر رخنه کردن آنها به کشورهای آسیای میانه نگرانی عمیق ابراز شد. اعلامیه می افزاید که اشتراک کنندگان مجلس تهدید نزدیک شدن طالبان را به سرحدات تاجیکستان جدی تلقی کردند. به گفته آنها در 60% سرحدات افغانستان با این کشور طالبان حضور دارند. وزیر داخلی پاکستان اعلان کرد که بیش از 16,000 سرباز امنیتی در جریان ماه محرم در مناطق مختلف پاکستان جابجا می شوند تا از برخوردهای فرقه‌ای جلوگیری کنند. چودری نثار علی خان دیروز اظهار داشت که در حدود 10,000 سرباز اضافی و 6,300 ملیشه دولتی برای تقویت امنیت سهم می گیرند. در پاکستان امروز اول محرم می باشد. هر سال در جریان این ماه در پاکستان برخوردهای فرقه‌ای صورت می گیرد. قصر سفید پیشنهاد مسکو مبنی بر بازدید صدراعظم روسیه از واشنگتن برای بحث روی همکاری در سوریه را یک نشانه از ناامیدی مسکو خوانده رد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه گذشته پیشنهاد کرده بود که صدراعظم این کشور دمیتری مدودیف از واشنگتن بازدید کند، ولی آمریکا دیروز آن را رد کرد. واشنگتن و مسکو برای جلوگیری از برخورد غیر عمدی میان نیروهای دو کشور که حملات هوایی جداگانه در سوریه انجام می‌دهند با هم گفتگو داشتند، ولی واشنگتن تا زمانی که مسکو از رژیم بشار الاسد در سوریه حمایت می‌کند هر گونه گفتگو برای همکاری وسیع‌تر را رد کرده است. از سوی دیگر وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید مسکو در جنگ علیه داعش یا گروه دولت اسلامی در عراق طبق موافقه بغداد کمک خواهد کرد. لاوروف دیروز در فنلند گفت این ضرور است که در مبارزه علیه تروریسم از همکاری بین حکومت عراق و منطقه کردستان پشتیبانی شود و روسیه در این مورد طبق موافقه با بغداد تلاش میکند. و شورای نگهبان ایران توافق اتمی این کشور با قدرت‌های بزرگ جهان را تصویب کرد. این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که پارلمان ایران از موافقت اتمی حکومت حسن روحانی با قدرت‌های بزرگ جهان که در 16 جولای امضا شد حمایت نمود. شنوندگان عزیز، این بود اخبار مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 12. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 10. شهر مزار شریف آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 18. هرات آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 17. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 9. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 8. و شهر بامیان نیز آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 6 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:40 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مؤسسه بین المللی دکتران بدون سرحد میگوید در حادثه اخیر بمباردمان شفاخانه آنها در قندوز، دو دکتر دیگر آنها نیز کشته شده که شمار تلفات به 24 نفر میرسد. مقامات افغان میگویند که عملیات در برابر شورشان طالب در قندوز به خوبی به پیش میرود. و رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که تجاوز پاکستان بر تمامیت ارضی این کشور مانند آفتاب به گفته وی روشن است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگ های زندگی صحبت یک تن از شاگردان مکتب در کابل را میشنویم.
اول خودم معرفی کنی برام.
اسم عبدالقهار است. تعلم اسم پیازه عبدالعادی داری. یک تن از شاگردان کار صنایع دستی چرم.
مؤسسه بین المللی دکتران بدون سرحد اعلان نمود که با بررسی‌های اخیر در مورد حمله قوای هوایی آمریکا بر یک شفاخانه آنها در ولایت قندوز معلوم شده است که دو دکتر دیگر این مؤسسه نیز در این حادثه کشته شده‌اند. مؤسسه دکتران بدون سرحد اظهار می‌دارد که تماس آنها با منطقه دوباره برقرار شده و هنوز هم چندین مریض شفاخانه آنها ناپدید می‌باشند. همزمان با این، کمیسیون مستقلی که باید در مورد حادثه قندوز تحقیق کند تشکیل شده و انتظار موافقه حکومت‌های افغانستان و آمریکا را می‌کشد تا کار خود را آغاز کند. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر با شماست.
مؤسسه بین المللی دکتران بدون سرحد می‌گوید تعداد تلفات حمله هوایی قوای آمریکا بر شفاخانه آنها در قندوز اکنون به 24 نفر رسیده است. این مؤسسه دیروز اظهار داشت بعد از بررسی ها به این نتیجه رسیدند که دو دکتر دیگر آنها هم کشته شدند. به گفته مؤسسه دکتران بدون سرحد 22 کارمند آنها که ناپدید شده بودند اکنون در مورد آنها معلومات به دست آمده است. یک سخنگوی این مؤسسه به خبرگزاری فرانس پرس گفته است آنها این معلومات را بعد از برقرار شدن تماس با منطقه تکمیل کردند. 9 مریض این شفاخانه هنوز هم مفقود میباشند و تلاش ها برای پیدا کردن آنها دوام دارد. در این میان کمیسیون مستقلی که برای تحقیق در مورد این حادثه معزف شده است میگوید که آماده آغاز کار می باشد. یک سخنگوی وزارت خارجه سوئیس گفته است این کمیسیون پیشنهاد عرضه خدمات خود را به دولت‌های آمریکا و افغانستان فرستاده است. سخنگوی وزارت خارجه سوئیس دیروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که برای آغاز هر نوع تحقیقات در مورد این حادثه موافقه حکومت‌های دو کشور ضروری می باشد. رئیس اپراسیون ماسه دکتران بدون سرحد برت جنسنز به خبرگزاری رویترز گفته است بسیار مهم است که یک هیئت تحقیقاتی مستقل در مورد حمله کشنده هوایی قوای آمریکا بر شفاخانه این ماسه در کندز تحقیق کند.
What is very important is that the International Humanitarian Fact-Finding Commission.
چیزی که مهم است این است که کمیسیون بین المللی حقیقت‌یاب فعال شده و آماده آغاز کار در مورد این حمله وحشتناک در کندز می باشد. این یک گام مهم اول به شمار می رود. حالا ما به موافقه حکومت‌های آمریکا و افغانستان نیاز داریم تا تحقیق شروع شود.
To have this investigation start.
جنسنز اظهار داشت این کمیسیون یک نهاد مستقل می باشد که هیچ کس در مورد طرز کار آن معلومات ندارد و تا حال صرف حکومت سوئیس از آن حمایت کرده است. با گفته جنسنز کمیسیون بین المللی حقیقت‌یاب تا حال هیچگاه فعالیت نداشته است، اما چیزی که فعلا مهم است نشر حقایق در مورد این حمله می باشد. در کمیسیون 15 متخصص از جمله دیپلمات‌ها، افسران نظامی و دکتران شامل می باشند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 7:45 صبح است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری صبح امروز فشرده مهمترین اخبار ساعت را میشنویم و بعد تعقیب آن با حساب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را داریم. اما اکنون توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. روز بین المللی دهقانان زن امروز تجلیل می شود. وزارت زراعت افغانستان می گوید به اساس استراتژی خود امیدوار است در ظرف 7 سال در ساحه تولیدات زراعتی متکی به خود شود. وزیر دفاع آمریکا دیروز چهارشنبه گفت که بعد از سال 2016 میلادی هم شاید قوای اضافی آنها در افغانستان باقی بمانند. رئیس جمهور آمریکا اعلی‌ترین نشان نظامی این کشور را به یک افسر آمریکایی به خاطر تلاش جلوگیری از حملات انتحاری 2 سال قبل در افغانستان می‌دهد. مؤسسه بین المللی دکتران بدون سرحد اعلان نمود که با بررسی‌های اخیر در مورد حمله هوایی قوای آمریکا بر یک شفاخانه آنها در ولایت قندوز معلوم شده است که 2 دکتر دیگر این مؤسسه نیز در این حادثه کشته شدند که اکنون تعداد این تلفات به 24 نفر رسیده است. قرار است فردا جمعه تیم ملی کرکت افغانستان یک بازی 50 اووره یک روزه با تیم زیمبابوه داشته باشد. کشورهای عضو سازمان امنیت دسته‌جمعی میگویند که بزرگترین تهدید به آنها اکنون از سرحدات افغانستان مشاهده می شود. دارالانشای این سازمان در یک اعلامیه خود گفته است که مقامات این کشورها که دیروز چهارشنبه در مسکو مجلس داشتند همه این تهدیدها را جدی گرفتند. وزیر داخلی پاکستان اعلان کرد که بیش از 16 هزار سرباز امنیتی در جریان ماه محرم در مناطق مختلف پاکستان جابجا می شوند تا از برخوردهای فرقوی جلوگیری کنند. و قصر سفید پیشنهاد مسکو مبنی بر بازدید صدر اعظم روسیه از واشنگتن برای بحث روی همکاری در سوریه را یک نشانه از ناامیدی مسکو خوانده رد کرد. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت مجله خبری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مقاله را در مورد افغانستان نشر کرده که در عنوانش آمده است اوباما روی برنامه خروج نیروها از افغانستان دوباره غور می کند. روزنامه با نقل از مقام های ارشد آمریکایی می نویسد طور به نظر می رسد که رئیس جمهور باراک اوباما به این خیلی متعهد است که نیروهای بیشتر را برای مبارزه با شبکه القاعده و گروه داعش در افغانستان نگه دارد. در حال نیویورک تایمز از این موضوع سخن می گوید که با توجه به تحولات اخیر در افغانستان فشارها بر قصر سفید افزایش یافته تا در برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان غور کند. روزنامه می‌افزاید رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده که جنگ کشورش در افغانستان رو به تمام شدن است، اما با توجه به پیشروی‌های اخیر طالبان، وزارت دفاع آمریکا، کنگرس و اداره امنیت ملی آن کشور به این باور هستند که موجودیت و حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان اهمیت فراوان دارد. بنوشته نیویورک تایمز، اداره رئیس جمهور اوباما در حال حاضر روی پیشنهادهای مختلف در مورد حضور و تعداد نیروهایی که در افغانستان شاید باقی بمانند غور میکند. مقاله نویس در اینجا می نویسد یکی از پیشنهادها که حالا بیشتر رویش تمرکز می شود چیز است که از سوی لوید ریسیز پیشین امریکا مطرح شده است. جنرال مارتین دیمسی تابستان گذشته پیشنهاد کرده بود که پس از سال 2016 میلادی از 3 تا 5 هزار تن از سربازان امریکایی به هدف مبارزه با تروریسم در افغانستان باقی بمانند. نیویورک تایمز می نویسد پنتاگون یعنی وزارت دفاع امریکا هم بر رئیس جمهور اوباما پیشنهاد کرده تا تعداد فعلی نیروها یعنی 9800 تن در افغانستان باقی بمانند. نشریه فارن پالیسی به موضوع دیگر تمرکز کرده و در آن در مورد نگرانی سازمان ملل متحد از فرار جوانان تحصیل یافته از افغانستان پرداخته است. نشریه میگوید رئیس اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد که هفته گذشته از افغانستان بازگشت هشدار داد که وضعیت بشری در شهر کندوز و سایر مناطق افغانستان رو به خرابی نهاده است. جان کینگ با فارن پالیسی گفته که فعالیت های اخیر طالبان امداد رسانی بشری را با موانع بزرگ روبرو ساخته است. به گفته او وضعیت اقتصادی متزلزل و دشوار باعث فرار قشر تحصیل یافته از افغانستان شده است. فارن پالیسی می افزاید حکومت افغانستان در یک زمان باید از دو چالش بزرگ بیرون شود. نخست امنیت را برقرار کند و دوم برای فراهم آوری سهولت های آموزشی و افزایش امکانات زندگی مردم تعهد کند. جان کینگ رئیس اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد با نشریه فارن پالیسی همچنان گفته است صندوق وجهی بین المللی تخمین می کند که اقتصاد افغانستان امسال 16% رشد کند، اما به گفته وی بنابر کاهش کمک های بین المللی و بحران های فعلی طوری به نظر می رسد که رشد اقتصادی امسال افغانستان تنها 1.6% باشد.
سرپرست ولایت قندوز می گوید که عملیات علیه شورشان طالب در این ولایت به خوبی به پیش می رود. گزارش ها می رساند که راه ولسوالی خانابات دیروز به روی مردم باز شد و قوای امنیتی حکومت افغانستان عملیات تالاشی را در این ولسوالی آغاز کرده است. جزئیات بیشتر را از همکارم سید سمیع عباس می شنوید.
مقامات ولایت قندوز می گویند که بعد از تصرف مراکز ولسوالی های چاردره و قلایزال، اکنون قوای افغان در قریه های دورافتاده این دو ولسوالی عملیات تصفیوی را علیه مخالفین مسلح دولت دوام می دهند. سرپرست ولایت قندوز حمدالله دانشی به رادیو آزادی اظهار داشت به زودی عملیات در ولسوالی دشت ارچی هم شروع می شود.
هنوز عملیات آغاز نشده، امیدوار هستم با تصفیه ولسوالی چاردره و قلعه‌زال و خان‌آباد عملیات ما در ولسوالی دشت ارچی هم انشاءالله آغاز می شود.
نظر به خبرها روز گذشته راه ولسوالی خان‌آباد برای مردم باز شد و در قریه های این ولسوالی هم قوای افغان عملیات تصفیوی و تلاشی را شروع کردند، اما این عملیات به صورت عملیاتی که در چاردره پیش می رود نیست. در ولسوالی چاردره قوای افغان به منطقه نواباد رسیدند. سرپرست ولایت قندوز می گوید قوای افغان عملیات خود را در نواباد متوقف نخواهند ساخت.
نیروهای افغان توقف نکردند اونجا، اینا یک بخش از نیروهای ما در او طرف مانده بودند، در جریان عملیات ها با اونا وصل شدند.
در تمام شش ولسوالی ولایت قندوز مخالفین مسلح دولت حضور دارند. سرپرست ولایت قندوز در پاسخ به این سوال که چه وقت تمام ولسوالی های این ولایت تصفیه می شوند اظهار داشت.
جنگ و پیشبینیش بسیار مشکل است، ولی من امیدوار هستم که انشاءالله ما بزودی ولسوالی های دشتی ارچی و باقی‌مانده ولسوالی قلعه‌زال و خان‌آباد انشاءالله تصفیه کنند.
طالبان در 28 سپتامبر شهر قندوز را اشغال کردند و قوای افغان تقریبا دو هفته با کمک هوایی قوای بین المللی عملیات را در این شهر پیش بردند. به گفته سرپرست ولایت قندوز در این عملیات و جنگ ها بیش از 600 جنگجوی طالبان کشته شده، 65 نفر آنها اسیر گردیده و در حدود 800 تن دیگر آنها زخمی شدند. طالبان در مورد تلفات خود در قندوز چیزی نگفتند، ولی در یک اعلامیه خود که در هفته جاری به رسانه ها ارسال کردند گفتند که به خاطر حفاظت جان افراد ملکی از شهر قندوز عقب نشینی کردند. در عملیات قندوز به گفته مقامات افغان تا حال 12 سرباز افغان هم کشته شدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده میتوانید. گزارش های مجله را ادامه میدهیم. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که تجاوز پاکستان بر تمامیت ارضی افغانستان به گفته وی مانند آفتاب روشن است. عبدالرؤوف ابراهیمی این سخنان را دیروز در جلسه عمومی این جرگه بیان داشته گفت. به اساس توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن، امریکا باید بالای پاکستان فشار وارد کند تا از مداخله در امور افغانستان دست بردارد. از سوی هم برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند که پاکستان از سالهاست که طالبان را تمویل کرده به خاطر جنگ به افغانستان میفرستد. تفصیل بیشتر را در گزارش همکارم فرشته ندا از کابل میشنویم.
پنهان کردن مرگ ملا محمد عمر از سوی پاکستان، تعیین نمودن جانشین وی در آن کشور و حضور نظامیان پاکستانی در جنگ‌های داخلی افغانستان از موارد آشکار مداخلت پاکستان در امور داخلی این کشور میباشد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه این مطلب را روز چهارشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت که به دلیل مداخله پاکستان وضعیت در افغانستان دشوار شده است. آقای ابراهیمی میگوید بر اساس توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن، امریکا باید از مداخله پاکستان در خاک افغانستان جلوگیری کند.
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان چون آفتاب آشکار است. پنهانکاری مرگ ملا عمر و تعیین جانشینی ملا عمر در پاکستان توأم به بیعتی که در پاکستان از او به عمل آمد و همچنان حضور نظامیان پاکستان در جنگ در داخل افغانستان، این مواردی هست که ایره هیچ کس انکار کرده نمیتواند.
اعضای ولسی جرگه همچنان گفتند که پاکستان همواره تابستان را فصل جنگ و زمستان را فصل گفتگوهای صلح در این کشور میگویند و حکومت افغانستان باید فریب پاکستان را نخورد. این سخنان در حالی از سوی ولسی جرگه بیان می شود که به تازگی برخی از مقامات پاکستانی به شمول نواز شریف صدر اعظم آن کشور تاکید کردند که پاکستان می خواهد تا گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح از سر گرفته شود. از سوی هم عبدالله رئیس اجرایی حکومت روز دوشنبه هفته جاری در جلسه شورای وزیران در عکس‌العمل به این سخنان صدر اعظم پاکستان از آن کشور خواسته تا کمک‌هایش را با طالبان قطع نماید. برخی از نماینده‌های مردم در ولسی جرگه نیز تایید کردند که پاکستان از سال‌ها بدین سو طالبان و در این اواخر داعش را تمویل کرده و به خاطر جنگ به افغانستان می‌فرستد. سرور عثمانی یک تن از اعضای این جرگه:
موضوع پاکستان معلوم است که چند سال طالب داعش است که تمویل می‌کنه، که ارسال می‌کنه، در کجا هست، در تمام دنیا معلومات. اسناد مدارک هم در تمام دنیا نشان داده شده، خصوصا در چند روز پیش در موضوع قندوز 50-60 نفر پاکستانی عملا در جنگ شرکت داره و تمام اعلان کرد نیروی امنیتی. بناهن پاکستان ISI مستقیما مداخله بیشرمانه و خائنانه میکنه در امور داخلی افغانستان که خلاف تمام موازین حقوقی بین المللی است.
در همین حال برخی از کارشناسان افغان با توجه به وضعیت فعلی و ناامنی ها در افغانستان میگویند پاکستان هیچگاه با این کشور همکاری صادقانه نداشته و همواره با مداخله در امور این کشور ناامنی ها را در افغانستان دامن میزند. آنان همچنان تاکید میکنند که افغانستان باید تلاش کند تا از رای فشارهای کشورهای منطقه و جهان به خصوص امریکا از مداخلات پاکستان در افغانستان جلوگیری کند.
رنگ های
زندگی. اول خودم معرفی کنی برمون.
اسم عبدالقهار است. تعلم اسم پیازه عبدالعادی دوی. یک تن از شاگردان کار صنایع دستی چرم بری.
خودت در پولی از یک مکتب میخوانی کار میکنی؟
بله.
کدام تایم ها اینجا میاییم به حساب کار؟
تایم کار از ساعت 6 بجه صبح میام تا 11 بجه در کار میکنم. بعد از مکتب میرم و کورس میرم.
چطور از باز بردوش رسیدگی میتانی خودت؟
مشکلات زیاد است خو کم میتونست.
چطور خواستی که بیایی دمی کار؟
نمیشد که در کوچه ها بگردیم بیکار باشیم. خودشون سات ضعیف بود، خواستیم که یک جای بغیر مکتب دوکان انجایم کار داشتیم.
یعنی در پولوی درس هم کار بکنین و هم درس بخوانین و هم به حساب یک آید داشته باشین.
بله درست، از همین خاطر آمدیم اینجا کار کنیم. شوق علاقه داشتیم که دمی کار کنیم.
یک دسکه اولا در چه قوخ میدوزین؟
یک دسکه اولا اگر کار زیاد باشم ضربه کار داشته باشیم تا تمدت یک روز دو روز دوستم. بغیر از دستگاه و دیگر قاش تفنگچا و پوشه تفنگچا و غیره چیزای دستی، سنای دستی، مثلا بکسکای جی بی و غیره چیزا جور میگرد.
باز مانه کدام مدد ماش به شما تعیین کردن؟
ماش میدن.
خوب است کفایت میکنن.
خوب است کفایت میکنن.
اقلا نمو مصرف خودتان
میکنن. مصرف خودمو رو میکشن.
بسیاری جوان هستن که اصلا در فکر از این نیستن که خود کفا باشن. در اونا چی میگن؟
کار کنن، یک کسب داشته باشن، چون اقتصاد ضعیف است نمیشه که با.
بازی چیزایی را شما اینجا میدوزین، بازی را در جای دیگه روان میکنین بر فروش یا اینجا مردم میان میخرن؟
نمایشگاه داریم و اینجا میخرن و نمایشگاه هم داریم و خارج از کشورم روان میکنن.
چطور است فروشات؟
فروشات فعلا خوب نیست. چون وضع اقتصادی افغانستان خراب است، فروشات آن قدر که پیش بود الان است.
یک وقت همی چرم افغانی بسیار زیاد مورد استفاده مردم بود، نه قسم سرپایایی بود که پتلون کاوبوی چیزا میپوشیدن و حال از او سرپایا جور نمیکنین؟
جور میکنیم. خب مردم بازم اقتصادشان ضعیف است، پول که به بوتهای دیگه میتن به این دادن نمیتن، چون که چرم خود افغانی است، پیسه از این گزاف است نظر،
یعنی قیمت نفته برشان. خب با امید از اینکه بخیر کار شما هم رونق داشته باشه و مردم ما هم آرام شون و از صنایع وطنی خود کار بگیرن، موفق باشید.
دوستان عزیز، با شنیدن صحبت یک تن از شاگردان مکتب در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می‌سپارم که برنامه پشت